یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن غرمنی خبری مجلې ته راغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لینده یا قوس 98 ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 3 سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلو. متحد ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سازاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس یې تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګا په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او بګنوونکې سرغړونه ده، او ځکه نو موږ ټولو ته د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو د پیل خبر ورکوي. د دې خبرو راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د خیبر پختونخوا د بنو سیمې د تروریزم پر ضد مبارزې مرکز د پاکستانی طالبانو لاسته ولوید، او د دې ډلې وسلوالو شاوخوا لس کسان په دې مرکز کې برمته کړل. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانه د خیبر پختونخوا د ولید ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې وایي د بنو له حملې وروسته پرون د پاکستانی چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. د پاکستان پاوز او افغان طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان وایي چې له چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورنډ کرښه د شخړو د هوارۍ په اړه خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو نن د یو ځایي چارواکي په قول ویلي په دې پلاوي کې چې قاري اسلام عالمیار یې مشري کوي، د چمن سیمې 14 تنه ملایان او سپینګیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی به په کندهار کې د طالبانو له ولي حاجي محمد وفا او نورو مشرانو سره د کرکې په دواړو خواوو کې د نښتو په اړه خبرې وکړي. د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې تېره اونۍ د دواړو خواوو ترمنځ دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستانی ځواکونه د نښتو په پیل تورن کړي، خو پاکستان بیا طالبان د نښتې په پیل تورنوي. د کاپ 15 پنوم د ملګرو ملتونو د بیولوژیکي تنوع کانفرنس د چاپیریال ساتنې او د ژواک د تنوع د سرچینو د خوندیتوب لپاره د میلیاردونو ډالرو د ځانګړي کېدو په اړه پر یوې مهمې موافقې سلا وکړه، خو نهایي نه شو کړی. یو شمېر افریقایي هیوادونو چې د تودو یا هره سیمې د ځنګلونو پراخې برخې پکې دي له پرونۍ موافقې سره مخالفت وکړ. دا موافقه تر 2030 کال پورې د چاپیریال د مهمو سرچینو د خوندیتابه لپاره د نړیوال چوکاټ د موندلو په مقصد د څلور کلونو هڅو نتیجه ده. له مخالفتونو سره سره د چین د چاپیریال ساتنې وزیر چې د غونډې مشري یې کوله وویل د موافقې نهایي متن به تصویب شي. او د ټویټر له کمپنۍ له ریاست څخه د ایلان ماسک د استعفا په اړه د نظر پوښتنې په پای کې څرګنده شوه چې اکثر خلک د ښاغلي ماسک د استعفا پلویان دي. ماسک د یکشنبې په ماښام په یوه ټویټ کې له خلکو غوښتي وو چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لرې شي که نه. په دې نظر پوښتنه کې میلیونونو کسانو برخه اخیستې، خو تر اوسه ایلان ماسک د هغې د پایلو په اړه څه نه دي ویلي. د وړم ورځ ویلي و چې د نظر پوښتنې پایلو ته بدرانوی وکړي. وروسته له دې چې ایلان ماسک ټویټر په 40 میلیارد ډالره واخیست، د دې خواله رسنۍ اکثر مدیران او متخصصان یې له کاره وایستل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. ازادۍ راډیو په لنډو څپو 19 او 15 مترو چې له 2000 او 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز سره برابر ده خبرونه کوي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکمونو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنه په یوه مرکه کې شاربو.
حدود خو شرعي مجازات دي افغانان منی په خپله اصل کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دي.
د جمیل لرارسېدو سره په کابل کې د هوا له ککړتیا شکایتونه.
کله چې په کابل ښار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي. ډېر په تکلیف یو او ډېره کسان هم ناروغه شوي دي.
د افغانستان په اړه د لویدیز په ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه او نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې پوځ د اوکراین په دونیتسک ښار کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بحثونه لرو.
هر تروریستي ډله کولی شي د پیسو مقابل کې د سربازګیري وکړي. بمونه به د افغان په زیرک دي او دلته به نه پنجابۍ وزل کیږي نه امریکایي نه چینایي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. میر احمد صاحبای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات به تر هغو له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ نه کړي تر څو چې دوی له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل د امریکا متحد ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسله په جدي ډول مطرح کوي او له خپلو متحدانو سره به پر دې مسله پراخې سلام مشورې ورکړي. ښاغلی پرایز زیاته کړه چې طالبان په دې کړنو سره خپل لومړي ځل واکمنۍ ته ستنېږي او دا وضعیت افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات د مرسلین ارسلا راپور کې
د طالبانو حکومت لوري د حدودو جاری کولو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو دوام په تازه خبرګون کې د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د دوی لوري د بشري حقوقو په برخه کې کړنو ته پکتو تر سره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته خبريالانو ته ویل دوی طالبانو ته په ډاګه ویلي طالبان اړ دي چې له امریکا په ځانګړي ډول افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خو نت پرایس ټینګار کوي چې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنو ته پکتو تر اوسه دوی نه دي توانیدلي چې دا غوښتنې پر ځای کړي.
The images we've seen out of Afghanistan. کوم
تصویرونه چې موږ له افغانستان وینو چې په هغه کې خلک په درو وهل کېږي په محضر کې مجازات کېږي دا د بشري حقوقو ښکارا وحشتناک نقص او زموږ لپاره د ژورې اندېښنې وړ مسله ده. طالبان په دې کار سره د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې تستنېږي. هغه دوره چې هیڅ افغان نه غواړي هغې تستون شي. دا سی و افغانستان چې هیڅ فرصت ثبات امنیت او هوساینه پکې موجوده نه و.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وای چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسأله په جدي توګه مطرح کوي او له خپلو متحدینو سره په دې مسأله په پراخو مشورو بوخدي. نت پرایس وای چې لا هم طالبان تر جدي بندیزونو لاندې دي او د په خبره د امریکا متحده ایالات به تر هغو له دوی سره خپل اړیکې پراخې نکړي چې طالبانو له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. خود طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د حدودو جاری کولو په برخه کې د دوی وروستي اقدامات د افغانانو غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی کړی او ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت لوري به د حدودو جاری کول دوام ومومي.
دا موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ د یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي. دا که پخواني وو که اوسني وو دا د اسلام قوانین دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو له پیله چې دا د 14 میاشتې تیریږي د دوی حکومت د قوز میاشتې په 14مه نیټه د لومړي ځل لپاره د قصاص او حدودو جاری کولو لړۍ له فراه ولایته پیل کړه او تر اوسه یې په ګڼو ولایتونو کې په بیلابیلو جرمونو لسګونه تورن کسان په درو وهلي دي. طالبانو دا کار وروسته له هغې وکړ چې د دوی مشر ملا حبت الله اخونزاده خپلو قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د طالبانو دې کړنې د کورنۍ خبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال خبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په عام محضر کې د تورنو کسانو مجازات کول ظالمانه او له وحشته ډک عمل بللی او ژر تر ژره د بندېدو غوښتنه یې کړې.
واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس یې تطبیقوي. د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاري کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه مرسلین ارسله د حقوق پو سبحان الله مصباح نظر پختلای دی. ښاغلی مصباح په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې له حقوقي او قضایي اړخه د طالبانو محاکمتي بهیر څومره روڼ او قانوني دی.
حدود خو شرعي مجازات دی. افغانستان افغانان منی په قوانینو کې ځای درلود. د موږ د جزا کود کې ټول حدود او قصاص و دیت ټول راغلی دی او دا په خپل اصل دی کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دی. یو مهمه اصل د قضا لپاره مستقل والی ده. د نن سبا طالبانو په رژیم کې دغه قضا مستقله نه ده، یعنی په سیاسي لحاظ باندې تحریک پورې اړه لري اکثرا قضات. د دې تر څنګه قانونیت د پروسې ده یا مدون والی د پروسې ده چې دا ټوله ډیو پروسس چې ورته وایي، دا ټول باید جدا په دا پروسه کې مراعات شي تر څو عادلانه شي پروسه او شفاف شي د قانون پر بنسټ. لږ تر څنګه یو سلسله حقوق دي چې متهم لري او دا حقوق باید په نظر کې ونیول شي. نو اوس نن سبا محاکم سره دي چې مستقله نه ده، د قوا او د تفکیک مسله معلومه نه ده، اساسي قانون موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې دغه حدود او د دیات او د قصاص لپاره فرصت نه ده مساعده. دا په داسې حال کې چې دا یو نازکه یو حساسه نوع د مجازات ده چې په عادي شبه باندې هم دا له منځه تللی شي.
د دې احکامو جاری کول نه دا چې په افغانستان کې غبرګون نه راپارولې دي، په نړۍ کې هم دا غبرګون نه راپارولې. په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي، نو دغه د دې حدودو جاری کول او د بشري حقونو نقض څونه کولای شي له نړۍ سره د دوی تعامل ته ستونزې جوړې کړي؟
له دغه کړنو سره طالبان په واضحه توګه د نړۍ د غوښتنو سره په ټکر کې دي چې په دې کې پرته له شکه عام وګړي قربانیان دي او پرته له شکه چې د دوی د نظام د استمرار لپاره ډیر تاوان کوي او دا د خلکو په زړونو کې نور هم ویر اچوي او فاصله رامنځته کوي. دا په قصدي توګه دي ځکه چې طالبان چې کله حاکم شول له سره یې د حکومتدارۍ لپاره خاصه برنامه نه درلودله او په دغه یو نیم کال کې هم ثابته شوه چې دوی اصلا برنامه د حکومتدارۍ لپاره نه لري. که چیرته درلوده نو حکومتداری د یو اساسي قانون په چوکاټ کې ممکنه ده. اوس دوی نو د اساسي قانون لپاره کومې لارې په نظر کې نیولې دي او نه هم د وګړو اساسي حقوق په نظر کې نیسي. نو دا په دې معنی چې دوی په قصدي توګه نه غواړي عادلانه او شفافه حکومتولي ترمنځ کې تر څو افغانان په یو مطمئنه فضا کې ژوند وکړي په افغانستان کې.
برای مثبت بس قانونی تشه موجودیت په افغانستان کې او د چې بیا د نړۍ سره په تعامل کې دا څونه د خپل افغانانو په ژوند تاثیر کوي؟ ځکه متاسف اوس عملا د دې شاهد یو چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری او لوږه خپل لوړې کچې ته رسیدلې ده.
سیاسي شدید بحران سره چې مخامخ یو چې د رسمیت پیژندلو ستونزې دي او د نن د قدرت د ویش موضوع ده چې اوازې د طالبانو په لاس کې ده. اقتصادي دغه بحران چې 90% د فقر په ژوند کې حالت کې ژوند کوي او ډیر بد حالت د وضعیت په عملی لحاظ باندې تر دې راپورونو ډیر زیات بدتر ده. امنیتي وضع هم تر هغه حده چې لکه پخوا غوندې وسم همغه کمپلیکس ټکونه او دغه ستونزې بیا هم شته ده. نو د دې بحرانونو وضعیت همدغسې ادامه ملری دوی سنلری او دا واقعیت ته چې نن سبا موږ ورسره مخامخ یو.
حقوق پو سبحان الله مصباح چې له ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت له خوا د قضایي احکامو د جاری کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري.
په کابل کې د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي شکایت کوي چې د پاسپورت دفتر لڅ باندې دوه میاشتې راهیسې بند دی او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورنوي او وایي که څه هم د پاسپورت ریاست بند دی خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په وینا د ډالرو خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت ریاست چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورتونو د ویش اداره دوي، خو ټینګار کوي چې د پاسپورت دفتر د تخنیکي ستونزو د حل لپاره د دوی هڅې روانې دي.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغوښتونکو څخه ده، وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري او آن مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي دا څو ځلې پاسپورت یا ساتل چې پاسپورت ترلاسه کړي.
زه ډیر ناروغ یم، دلته مې هر ډول علاج وکړ خو ګټه یې ونه کړه. بیا مې زامنو ویل چې پاکستان ته مې بوزي چې روغ شم، خو له بعده مرغه د پاسپورټ دفتر بند دی او هیڅ نه خلاصیږي. نو نور دا انتظار.
عبدالحمید پاسپورټ یو بل غوښتونکی دی چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورټ د نه لرلو له امله یې کار له ډېرې مودې ځنډیدلی. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورټ ریاست د دفتر له تړل کېدو څه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورټونو ویش نه دی پیل شوی او خلک یې له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو د ویش ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د پاسپورټونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایه نورالله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي، یو څه ستونزې لا هم شته دي او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې، ستونزې حل شوې، د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنې مونږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
غلی پتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورټونه ترلاسه کوي ډیری جالی دي چې له بهره راځي او ویشل کیږي، او زیاتې کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فني ستونزې بلل شوي وې، او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغو ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فني وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډیدلی، او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره وسی د خبرونه په دوام کې د کورنیو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. روسي پوځیانو د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپلو جګړو ته زور ورکړی او ډیر تمرکز یې د بخموت او اودیوکا پر استقامتونو دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویلي روسي پوځیان هڅه کوي چې په لیمان سیمه کې له لاسه وتلي موقعیتونه بیرته ونیسي. بلخوا امریکا یو ځل بیا ایران تورن کړی چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره پوځي مرسته کوي. اسدالله لودین په دې اړه نور جزئیات برابر کړي چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. لودین صاحب
و ډیره مننه. تکل صاحب، پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل نن 300 ورځې پوره شوې، خو دغه جګړه لا هم روانه ده او امریکایي چارواکي وایي چې روسان د پای ته رسیدو خبرو ته هم هیڅ ډول لیوالتیا نه لري. په خواتر دې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې اټکل کړی و چې دغه جګړه به د ژمي پر مهال هم یو څه سړه روانه وي، او امکان شته چې د پسرلي پر اتاک سره بیرته دواړه خواوې یرغلیزې جګړې پیل کړي. تر ټولو توده جګړه دا مهال په دونیتسک کې د بخموت او اودویکا په استقامتونو کې روانه ده. اوکراینی پوځیانو ویلي چې ځواکونو یې هم دغلته مقاومت کړی. دوی هم ویلي چې د روسي پوځیانو پر سنگرونو یې 22 بریدونه تازه ترسره کړي، او توانېدلي چې د روسیې 2 هلیکاپټر هم رانسکوري کړي. البته باید وایم چې د نن ورځې په دغو بریدونو کې د مرګ ژوبلې پاړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو پرون پر کیف او شاوخوا سیمو یې د روسیې لخوا 13 شاوخوا بریدونه شوي وو چې په هغو بریدونو کې در لږ تر لږه 2 تنو د ټپي کېدو خبره شوې وه. پرون اوکراینی چارواکو ویلي چې دوی شاوخوا 40 کمیکازا یا بی پیلوټه الوتکې چې د ایران لخوا روسیې ته ورکول کیږي را نسکورې کړي هم دي. پر ایران تازه تور بیا د امریکا لخوا لګیدلې. پرون د امنیت شورا غونډه و، د امنیت شورا په غونډه کې دا موضوع ډېره جنجالی شوله. امریکا او نور متحدانو یې ایران او روسیا تورن کړل چې دوی له یو بل سره همکاري کوي او بیا له کمیکازا یا بی پیلوټه هغو انتحاري الوتکو نه کار اخلي چې هدف ته د رسیدو په وخت کې چاودنه کوي. دوی ویل چې د همدغو الوتکو په وسیله باندې په اوکراین کې ډیر د برېښنا استیشنونه او د برېښنا نور تاسیسات نړیدلې دي.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. قدرمن اوریدونکو، په اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستای حال مو اوریده.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي د هوا له سړېدو سره د کابل ښار هوا هم ککړه شوې ده، خو د طالبانو حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دوی په وینا هیڅ پروګرام نه لري. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په عین حال کې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي په دې برخه کې له کابل ښاروالۍ او د کورنیو چارو له وزارت سره په ګډه هڅې کوي، او تر اوسه له ځینې هغو کسانو سره قانوني چلند هم شوی دی چې د هوا د ککړتیا لامل شوی دی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمینی کابل اوسیدونکو وایي سهار او مازدیګر مهال د ښار هوا ډیره ککړه وي، ځکه د دوی په خبره د ښار یو شمیر اوسیدونکي د کورونو د ګرمولو لپاره بې کیفیته سونتو کې سوځوي. د کابل ښاری وی اوسیدونکو فریدی ازادۍ رادیو ته ویل د هوا ککړتیا کابل ښاریانو ته بیلابیل ناروغي پیدا کړي.
کله چې په کابل ښار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي. ډیر په تکلیف یو او ډیر کسان هم ناروغه شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو مسعود هم ورته شکایت لري. دی په دې برخه کې د طالبانو حکومت له لوري د یو منظم پروګرام له نشټوالي سره ټکوي.
د کابل هوا ډیره ککړه شوې او د هوا بیا پر مشرانو، ماشومان او خزو ډیره ناوړه اغیز کوي. ډیری حمامونه او لوړې ودانۍ د تصفیه سیستم نه لري، او لپاره د مرغه چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې برخه کې تدابیر نه لري او عامه پوهاوی هم نشته. دا د اندېښنې وړ خبره ده.
خود طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای له کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ سره په ګډه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کار کوي، او تر اوسه په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي. د یادې ادارې د تفتیش او کنټرول ریاست سرپرست محمد بصیر امین ازادۍ رادیو ته ویل
د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ریاست په همکارۍ د کابل په بیلابیلو سیمو کې لسګونه لوړ پوړې ودانۍ تړل شوې، او دغه شان هغه ډیزلي جنراتورونه چې تخنیکی ستونزه یې درلوده او هوا یې ککړوله بند کړي. دا ډول د دې سبس په سیمه کې یو شمېر فابریکې چې هوا یې ککړوله وتړل شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ښاغلی امین دغه شان وویل د دې اقداماتو ترڅنګ د جماعتونو، د امامانو، ګزار وکیلانو، ښوونځیو او نورو ادارو په همکارۍ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم روان دي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې اداره اقلیمي بدلون، د باران او واورې نه ورښت، د بې کیفیته او ککړو سونتوکو سوځول، په کابل کې د وګړو شمیر ډیرېدل او ځینې نور داسې عوامل د هوا د ککړتیا لامل بولي. دا په داسې حال کې د چې د ځینو نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوره حصه په دغه هیواد کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې، او ډیری کورنۍ د سونتوکو د پیرلو توان نه لري. له همدې امله د کورونو د ګرمولو لپاره له بې کیفیته سونتوکو استفاده کوي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې اسد الله لودین چمتو کړي.
افغان خزینه قاضیان له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. دا د استرالیا د وی آنلاین خبرونې لا سوسایټي جورنال د مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلي کله چې طالبان د تیر کال په اوړي کې بیا وخت ورسېدل، زرګونه هغه زندانیان آزاد کړل چې د ځینو د حبس حکم د خزینه قاضیانو لخوا ورکړل شوی وو. وړاندې لولو د زندانیانو له خوشی کېدو سره خزینه قاضیانې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخ شوې. خبرونه لیکي افغانستان کې پاتې هغو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ وو بهرنیو هیوادونو ته د پناه غوښتنلیکونه ورکړي، خو ډیر هغه تر اوسه بې پایلې پاتې دي. لیکوال د استرالیا د کډوالو چارو وزارت په حواله لیکلي د تیر کال له اوړي راهیسې شاوخوا 2 لک افغانانو یوازې استرالیا ته د پناه غوښتنې لیږلي، خو په باور یې نږدې نیمایي هغه تر اوسه قتل شوی هم نه دی. مقاله کې د افغانستان د یوې پخوانی قاضي نیلاب هوتکی تلاش چې اوس په استرالیا کې اوسی خبرې راخیستل شوی. هغې ویلي له دې سره به اختیاري وکړه چې استرالیا کې یې پناه ومنل شوه، خو زیاته کړې ده چې همکاران یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې د ښځینه قاضیانو نړیواله ټولنه به یې له هېواده ایستلو کې مرسته وکړي. نیلاب هوتکی تلاش خپرونې ته ویلي ښځینه قاضیانو ان تیر جمهوري نظام کې پر ټلیفون بیلابیل ګواښونه ترلاسه کول. د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنې مخکې ویلي کابل او ولایتونو کې د دوی شمیر 216 تنو ته رسیږي. واشنگتن پوست ورسپانې د امریکا دننه د هغو هڅو چټکتیا ته کتنه کړې چې له مخې یې متحده ایالتونه د دوی پخوانیو افغان همکارانو ته پناه ورکوي. ورسپانې لیکلي د امریکا یو شمیر مشهور متقاعد جنرالان له هغه ولسی خوځښت سره یو ځای شوي چې په دغه هیواد کې د امریکا د همکارو افغانانو د مشتیدو د بهیر پیاوړتیا غواړي. ورسپانې د امریکا دغه همکاران هغه افغانان یاد کړي چې افغانستان کې د امریکا له شلکلنې جګړې سره مرسته کړې ده. مطلب کې لولو د امریکا دیرش تنو متقاعدو جنرالانو له کانګرس غوښتي چې د دې ډله افغانانو د مشتیدو د پیاوړتیا او چټکتیا لپاره ژر لاس په کار شي. په دغو متقاعدو جنرالانو کې د جنرال جوزف ډانفورد نوم هم راغلی چې پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان پاتې شوی دی. په خاطر دې ځینې دغو افغانانو چې په امریکا او یا هم درېمو هیوادونو کې دي شکایت کړی و چې د مشتیدو بهیر ورو روان دی.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې د خبرونې په دوهم نیمایي کې 25 دقیقې اونیس پروگرام لرو. شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې د ټکنالوژۍ اړوند یو په زړه پورې مطلب. په امریکا کې ساینس پوهانو داسې لمریزې بیټرۍ یا سیلونه جوړ کړي دي چې د پردې په شان په هر ډول هوار او نه هوار ځای غوړول کېدی شي او د پردې په شان نرم دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا د ام آی ټی پوهنتون څیړونکو یو ډول نوي خورا نریل مریض سیلونه جوړ کړي چې وزن د اوسنیو مریضو هندارو یا پینلونو یو سلمه کم دی، خو تر هغو اتلس برابر ډیره برېښنا تولیدولی شي. د لمریز انرژي د سیلونو ټکنالوژي له دې کبله هم مهمه ده چې انرژي پاکه ده، یعنی چاپیریال ته زیان نه اړوي. د امریکا د ام آی ټی پوهنتون د سیلونکو له لوري د جوړ شویو نازکو او انعطاف منونکو لمریزو سیلونو ځانګړتیا دا ده چې په هر ډول ځای کې که هغه هوار وي یا نه وي د یوې پردې په شان غوړول کېدای شي. د ام آی ټی پوهنتون د څیړونکو له لوري جوړ شوي لمریز سیلونه د انسان تر بشتو نری دي. د دغه پوهنتون د ټکنالوژۍ څیړنیزه ډله له 2016 څخه تر کاغذ د نریو سیلونو پر جوړولو کار کوي. د دې ډول سیلونو د جوړولو یو هدف دا ده چې هغه به د ودانیو پر شیشو او هر بل ځای لګول کېدای شي، ځکه چې قاتیدای شي او له بلې خوا به تر اوسنیو لمریزو هندارو له لمره زیاته انرژي جذبوي. دا لمریز سیلونه به په ګرځنده وسایلو لکه بیړیو او موټرو کې هم کارول کېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو مسرور مور خو سیل وړیو سیل کې براتو یو مزکه مخرب سی وی دی ورور جانا پراتی په باغلان کې دشت خو جلوان کې نه کومکسته نشي څخل وسره کوم کنه کیږي مرتر کوم کنه نه کیږي. خدای وکړي چې مر سره دا مرستي وسی دا موږ مزکه را جوړی کې ورور جانا واسه نه لرو توان نه لرو. خدای وکړي مر سره کومک وسی ورور جانا د باغلان د پلخمری زن میزان ولید او دشت خو جلوان کې پراتی خلګو ته کوم کنه راځي دغه ورکی سر به کیږي او موږ ته کوم کنه نه راځي ورور دا څنګه شال دی. خدای وکړي هر موږ توان د موږ شپ شي راکی او موږ مزکی راته جوړ کی برکونه راسي موږ ته وبر راسي وبنل ورو برکونه نل ورو به خدار پدری ده باید دا شی مستخم خره ورچیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. متقاعد او معلول ډګروال محمد داوود یما. طالبانو نه می خواهش ده چې د معلولینو د متقاعدینو معاشونه حواله کړي. زه خپله متقاعد ډګروال یم. په هغه وخت کې موږ معاش اخیسته 2000 افغانۍ، اوس یې موږ ته د سوالګرو په شانې 3000 افغانۍ حواله کړي دي. هغه خو زموږ حق ده، هغه لمونږ د مونږ له معاشونه ګرځول شوی دي او اوس یې مونږ غواړو هیله لرم چې دا د مونږ معاشونه په مغه پخواني نورم باندې راته حواله کړي. وسلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د نظر ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. ما ویل چې موږ په سیمه کې د انټرنیټي شبکې ډېرې سره کمزورې دي، هیڅ کار نه کوي، پر نشتی استاد موږ به ډېر لور ځای خېژ بیا کار ځینې اخلو. داسې پوښتنه چې د نظر ولسوالۍ څخه بلې سره چې بېسې خدا پیدا کړي په دا شبکې.